په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د مرستو کمیدو له کبله د نورو ادارو په مرسته هڅه کوي له نورو هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو د راتګ لړۍ ورو کړي. نن شنبه ده، د وریا حمل 12 د اپریل اوله. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد خپل پوځي ماموریت د جون تر 30 وغځوي. چین په خپل لویدیځه سیمه شینجن کې ځینې محدودیتونه اعلان کړل. ناجیه ساپی خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
سلامونه. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټی کې د ولسی جرګې او شمرغړي په دې هواد کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د غزنی چارواکي وایي د شمشاد په پوځي عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال طالبان وژل شوي، او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ایرلند ته په شل اوریزو یو ورځنیو او څلور ورځنیو سیالیو کې له ماتې وروسته نن کابل ته راستنه شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې او شمرغړي په دې هواد کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې د غوغړیو د نن ورځې په عمومي جلسې کې ویل چې دا مهال یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله، کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو دغه امنیتي اندېښنې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي.
دی امنیتی کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې دغه موضوع له امنیتی سکتور سره لیس دینه وڅېړي، همدارنګه د نورو ولایتو په مورد کې تر څو پورې دغه اندېښنې چې د محترم وکیل صاحبانو دي دغه ته رسیدګي وشي.
ویل کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې اته ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، خو افغان چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې په روان کال کې به د دوی ډېری تمرکز د هغو سیمو د نیولو لپاره وي چې د وسلوالو په کنټرول کې دي. د غزنی چارواکي وایي د شمشاد په پوځي عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال طالبان وژل شوي. د غزنی ولایت د امنیې قمندانۍ ویان فهیم ممرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې پیل شوي، افغان ځواکونو پکې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې نولس نور وسلوال ټپیان شوي، او په وینا یې چې په وژل شوو وسلوالو کې یو شمېر پاکستاني طالبان هم شامل دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت وایي تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر پیل شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې احتمال شته تر څلورو لکو پورې افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شي.
احتمال د دې شته چې هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري په شاوخوا درې لکه او اویا زرونه تر څلور لکه کسان هیواد ته راستانه شي، نو افغان دولت هم خپل تدابیر لري، مخکې یو اندازه بودیجه ځانګړې کړې وه.
نوموړي همدارنګه وویل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر له هر کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي. ویل کیږي چې تیر کال هم لسګونه زره کډوال ګاونډي هیواد پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ایرلند ته په شل اوریزو یا ورځنیو او څلور ورځنیو سیالیو کې له ماتې وروسته نن کابل ته راستنه شوه. ملي لوبډلې ته د هرکلی لپاره د اجرایه رئیس په شمول افغان چارواکي او ګڼ شمېر د کرکټ مینوال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي دي. اجرایه رئیس عبدالله د لوبو په برخه کې د کرکټ د لوبډلې بریاوې تاریخي وبللې، او ویل چې دوی په خپلو لوبو کې هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. د ترکیه پوځوي دوی د هر ډول نامناسبو تشکیلاتو د مخنیوي او د سیمې د ثبات ترني په هدف په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتي. د څرګندونې داسې مهال سوي چې تر دې دوی ورځې وړاندې ترکیه اعلان کړی و چې د سوریه په شمال کې د ترکیه سرحد ته څیرمه د فرات سپر په نوم پوځي کمپاین پای ته رسوي. ترکیه وایي په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د دوه عملیاتو یوه برخه په بریالیتوب سره بشپړه سوې ده، خو ترکیه چارواکو په سوریه کې د ننه په یو بل نوم د نوي پوځي کمپاین پیلېدل رد نه کړل. د ترکیه پوځ پرون ویل چې د دغه هیواد د ملي امنیت د خوندیتوب د نامناسبو تشکیلاتو د جوړېدو مخنیوي سوریه ته د بې ځایه سوي کسانو د بیرته ستنېدو او په سیمه کې د امنیت او ثبات خوندیتوب په هدف په سیمه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. دغه هیواد د فرات سپر په نوم پوځي عملیات په تیر اګست کې پیل کړی دی. کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد خپل پوځي ماموریت د جون میاشتې تر دیرشې مې پورې وغځوي. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت ساجن د جمعې پر ورځ وویل چې د دې ماموریت له درې میاشتنې تمدید سره به کاناډا وکړای سي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف ښه وارزوي. ټاکل شوی و چې د کاناډا دا ماموریت د مارچ تر اخره پورې پای ته ورسیږي. کاناډا د 2014 کال په ترڅ کې په عراق کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او بیا یې دا ماموریت دوه ځله تمدید کړ. تر هغه وروسته یې د سوریې لور ته وغځاوه. د کاناډا د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې د دغه درې میاشتنی پوځي ماموریت په ترڅ کې به کاناډا عراقي ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي او له هغوی سره به مرسته کوي. د کاناډا دفاع وزیر وایي د دوی شاوخوا 200 پوځیان د موسل په ختیځ کې فعالیت کوي. عراقي ځواکونه د امریکا په ملاتړ هڅه کوي چې موسل له داعش څخه ونیسي. موسل په عراق کې د داعش وروستی پیاوړی مرکز دی. د امریکا ولسمشر بروانونی په واشنگتن کې د منځنی ختیځ له دوه مهمو متحدانو سره وګوري. د امریکا یو جګپوړي چارواکي پرون وویل چې ډونالد ټرمپ د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی سره د اپریل په دریمه په سپینه ماڼۍ کې وویني. د سپینه ماڼۍ ویان شان سپایسر وایي چې ولسمشر ټرمپ د اپریل په 15 د اردن له پاچا عبدالله سره خبرې وکړې. یو امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ د مصر له ولسمشر سره د خبرو پر مهال له مصر سره د امریکا د اړیکو شکېدو ته پاملرنه وکړې. سپایسر ویلي چې امریکا ته د اردن د پاشا د سفر پر مهال به دواړو مشرانو ته د دې فرصت برابر سي چې د منځنی ختیځ پاړه پر یو شمېر ګډو موضوعاتو لکه له داعش سره مبارزه، د سوریې شخړې او د اسرائیل او فلسطین پر اړیکو وغږیږي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له جنایي تحقیقاتو د معافیت په خاطر د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلن د وړاندیز ملاتړ وکړ. فلن چې تمه ده د امریکا په کانګرس کې د دواړو جرګو د استخباراتو کمیټې ترې پوښتنې وکړي، غوښتنه کړې چې له جنایي تحقیقاتو خلاص سي. ډونالد ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه کې فلن د دې وړو باله چې د ځان سپیناوی وکړي. په ټویټر کې د ولسمشر ټرمپ د خپره سوي خبر په اړه د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په واشنگټن کې وویل
He believes that Mike Flynn should go testify. He thinks that he should go up there.
The way the America was measured by the power of the Mike Flynn by the people who have worked. The way the measure of power of Flynn by the health of our city. The way the work of the city is the same. مایکل فلن چې د انتخاباتو پر مهال او له هغه وروسته د ډونالد ټرمپ تر ټولو نږدې متحد و، له روسیې سره د خپلو اړیکو د پټ ساتلو په خاطر له دندې لرې سو. او چین په خپل لویدیځ سیمې شینجن کې یو شمېر هغه محدودیتونه او مقررات معرفي کړل چې دوی د مذهبي توندلارو پر وړاندې کمپاین بولي. دغه مقررات روانه ونې د هغه واده د ولسی جرګې لخوا تصویب شو او سرلنن څخه نافذ دي. په دغه مقرراتو کې پر اوږدې ژیړې پریښېدو او د داسې کالیو پر اغوستلو چې ټول بدن او مخ پټوي محدودیت لګول شوی دی، او هم څوک نسي کولای په راډیو او تلویزیون کې د حکومت تبلیغاتو لاورېدو یا لیدو ډډه وکړي. دغه موارد پر حکومتي ویبپاڼه خپره شوی دي. د شینجن ایالات چارواکو په تیرو کلونو کې ځینې اقدامات وځ کړي و چې دوی د اسلامي توندلاري پر د پراخېدو پر وړاندې د مبارزې برخه بولي. په دې سیمه کې تر ډېره ترکی ژبې او اویغور نژاد مسلمانان میشته. په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خونړۍ ناکراری راپورته شوې ده. پیکینګ د دې ناکراریو پړه پر اسلام پالو توندلارو او بیلتون غوښتونکو اچوي، خو د بشري حقونو مدافع ډلې وایي دا ناکراری د چین حکومت د سختګیرانه پالیسیو په وړاندې غبرګون دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د مرستو کمیدو له کبله د نورو ادارو په مرسته هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو لړۍ ورو کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي انډونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د ولسمشر غني سفر مهم بولي. دا هم اوري چې په غزنی کې پوځي عملیات پیل شوي.
دا په کیسه کې د خپلوالو په څیر مرګوب نه وخت دا شکل د سفرونو د شوي دي او نور څه هم دي.
په کندوز کې څبان دي 1500 شونځي فعال دي، خو د پوهنې رئیس وایي چې د نجونو 15 شونځي د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د کندهار د شوزو د باسکټبال لوبغاړي وایي د تمرینونو لپاره مجهز جمنازیوم او مسلکي روزونکي نه لري.
او کچیر استادان مو ډیر یې، حتی موږ په آینده کې په راتلونکي کې حتی د نورو ولایتونو څخه ګټلې هم سو.
د افغانستان د کرکټ د ایمرجنګ ټیم د نننۍ لوبې په اړه هم معلومات ترکو. دا هم وروي چې د پاکستان په کرکټ کې بیا د اداري فساد مسله راپورته شوې. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د اروپایي ټولنې پر اندېښنو بحث شوی. د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې پر دې خبرې شوي چې ځوانان ولې د ځان سره بې احتیاطي کوي.
یو وخت په یخو اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه
تر دریو بجو نور مسایل هم څېړو تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي د دې خبرونې اول راپور راخلو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وي د پاکستان او یو ان ایچ سی آر لخوا هڅه کیږي چې سږ کال د راستنیدونکو کډوالو لړۍ د تیر په څیر تیز نه وي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکر ازادي راډیو ته ویل چې د کډوالو لپاره مرستې کمی سوي دي غواړي په دې توګه د کډوالو د راتګ لړۍ کمزوري کړي یوسف خان زدران او نور تفصیل
له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنیدنې د بهیر بیا پیل ته څو ورځې نه دي پاتې خو په داس حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه بهیر پر وړاندې د پاکستان او یو ان ایچ سی آر لخوا یو ډول سیاسي چلند موجود دی د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنیدونکو لپاره د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د مرستو کمیدل دوی اندېښمن کړي او دا ښایي د کډوالو د بیا راستنیدنې په بهیر او ژوند اغیز وکړي
زمونږ غوښتنه دا ده له یونیسیار څخه چې د تیر پسې د خپلې مرستې اوس هم د څلور سوه امریکایي ډالرو په اندازه د دوی سره مرستې وکړي د دې تر څنګ ګورې یونیسیار یو ډول سیاسي برخورد کوي را د کډوالۍ مسلې سره پاکستان اصلا اوس کېدای شي ونه غواړي چې افغانان په لویه کچه هېواد ته راستانه شي له همدې امله یونیسیار او پاکستان په ګډه داسې تصمیم نیولی چې دا مرستې راټیټې شي تر څو دا د راستنیدنې لړۍ داسې تیزه نه وي په لویه کچه افغانان هېواد ته راستانه نه شي
ښاغلی میاخیل هیله ښیي چې د مرستو د راکمېدلو اندازه له هېواد سره د کډوالو پر مینې او راتګ اغېز ونه کړي او افغان دولت هیله من دی چې په ډېر شمېر افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شي ښاغلی میاخیل وایي د افغان دولت ستراتیژي دا ده چې له ستونزو سره سره کډوالو ته ښه راغلاس ووایي ځکه د ولسمشر غني په باور دا هېواد د کډوالو د ځای پر ځای کېدو پرته بشپړ نه دی دا په داسې حال کې ده چې د څه باندې څلور میاشتې نیزان وروسته د روانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو بهیر بیا پیلېږي او افغان حکومت تمه لري چې سږ کال ممکن شاوخوا 400,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هېواد ته راستانه شي افغان حکومت ویلي چې د کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یې د مالیې په وزارت کې د مرستو وجهي صندوق پرانیستی چې هندوستان عربستان او ګڼو نورو هېوادونو ورسره د میلیونونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده د معلوماتو له مخې تېر کال له پاکستان څخه چیرته چې د افغان کډوالو یوه لویه برخه میشته ده ولکه کډوال راستنه شوي چې نیمه برخه یې راجستر شوي کډوال وو د راستنه شوي کورنیو ته د کورنۍ د هر غړي په سر د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا $400 ورکول کېدل د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال یې دا مرستې $200 ته راکمې کړې دي او دا اداره له بودیجوي ستونزو سره مخ ده په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې مرستې دوامداره او پراخې وي باید اندازه یې کمه شوې وای دی وایي مونږ تر ډېره بودیجوي امکاناتو ته د نه لاسرسي په دلیل او د هغې تر څنګ د دې مرستو د دوامداره او پایداره کېدو په خاطر باید مرستې کمې کړې وای چې کمې شوې دي د هغې تر څنګ د کډوالو راتګ د دوی په خوښې او ارادې پورې اړه لري د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال 2 میلیونه کډوال میشتي او د راستنیدنې لپاره یې لاسنیوی اړین دی د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم تر څنګ افغان دولت له راستنیدونکو کډوالو سره د بشري مرستو تر څنګ د سرپناه او کاري زمینو برابرولو ته ژمن دی
ومردل چې افغان حکومت د مرستو کمیدو له کبله د نورو ادارو په مرسته هڅه کوي له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو لړۍ ورو کړي
زما نوم عائشه ده مونږ مهاجر یو مونږ مسافر یو خدای دې په وطن کې سوله راولي خدای دې دا جنگونه ورکړي چې مونږ خپل وطن ته لاړ شو
ملالی زه وکلنیم پاکستان کې پیدا شویم پروس کالی پاول زیل کابل تلال زمون دیر خواتن ده خدای دی زی جنگو نورکی زمانگا وطن که دی خدای کراری کی زمانگا خپل وطن تلال شو حال تخپل خپلوان سرمی لاشو
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویل پاکستان څخه ستنیدونکي هر افغان کډوال ته $200 ورکول کیږي تر دې وړاندې له ستنیدونکو کډوالو سره د سړي پر سر $400 مرسته کیده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي دا مهال شاوخوا 1,000,000 او 3,00,000 افغانان په پاکستان کې میشت دي. په وروستیو کې په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو د ځینو سیاسي مسایلو له کبله فشارونه زیات شوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
د افغانستان کم مشران چې دی ډاکټر عبد الله یا افغانی صاحب صدر او نور دا چې مشران او په پاکستان کې امام خلیزی صاحب یا اسفندیار ولی خان صاحب یا نواز شریف صاحب موږ دوی ټول نه خوښ کوو چې په کراچي شهر کې د افغانستان مهاجر سر سخت ظلم دی او موږ نشي په دې سوراب ګوټ جمالی ګوټ مچر کالونی او مهاجر کیمپ موږ افغانان دلته ډېر پتنګ یو موږ هیڅ قصور هیڅ ګناه هم نه یي په ګیانو په کوڼو کې ګرځي بس پولیس والا بس بل کار بل وظیفه نه لري بس پیسې دي اخی څو په 15,000 نه بس 50,000 روپۍ پرې دغه ځخو تنګي د خو نه پیسې اخی
بل نوم بدر توانه کم بات له سلامه د افغانستان حکومت ته دا دما وارننګ دا خبرداري ده چې ګوره ماجر سره دې پام وکړي او په دې ماجر کې چې چیکنه ورسته سو او یو مېسته ودان دا پاکستان د داعش او تر څپو کېم پوکي چې ماجر را انتقالي کې هر ولایت ته باید داعش ورسیږي دا د دوی پلان ده واز به مانونه انصار دی په توګه چې دوی باردی مواد او د شین رالیږي او سنت شمال ولایتونو ته لیکدوي او حکومت افغانستان دی تیار امادګي ورته ونیسي
رئیس مطلع پریدی دی کابل ولایت چې پاکستان دی مهاجر په ځن ځن تیروما موږ اعلان واورید انصار اعلان وکړ چې مهاجرینو ته $200 ګول کیږي ولې د مهاجرینو حق ولې خوري د ملګرو ملتونو اشرف غنی احمد زمانه حق او ملګرو ملتونو باندې حق او د مهاجرینو دغه د سرپرا کور نه دی جوړی لار کرا نه دیږي موږ ملګرو ملتونو باندې اشرف غنی باندې حق او انسان لا دولت د $200 توخې دی لا $200 دی موږ له لوړو باندې حق او د مهاجرینو حق ولې خوري $200 ولې رقم غوښنه انسان
طالبان
د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي و په همدې خبرونه کې ستاسو ګڼ اسمسونه هم درته لولو چې پر بیلا بیلو موضوعاتو دي د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون ځینې غړي انډونیزیا سنگاپور او استرالیا ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي ټاکل شوی افغان ولسمشر د یکشمې پورز دغه هیوادونو تخپل سفر پیل کړي حدیث پردیس
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون یو شمیر غړي ویل بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان خې اړیکې د افغانانو د ستونزو په هوارولو کې مرسته کولای شي دغه کمیسون غړي سید علي کاظمی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مهمې دي خو په کار ده چې د اړیکې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره وپالل شي
هر قدر افغانستان روابط مستحکم او روابط
دی وی هر څومره چې افغانستان له نورو هیوادونو سره خې پیوړې او حسنه اړیکې ولري خدای خو په دې شرط چې افغان چارواکي او یا د افغانستان نظام د اړیکو په پاللو کې ملي ګټو ته لومړی توب ورکړي د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون په داسې حال کې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان پر خو اړیکو ټینګار کوي چې ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ دریو مهمو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړي د افغانستان پارک مانی کې وی باوري سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی با انډونیزیا سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر پر مهال په اقتصادي انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخه کې د یادو هیوادونو لمشانو سره خبري وکړي په ورته وخت کې د انډونیزیا کورنۍ ورسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دغه هیواد ته د خپل دوه ورځنی سفر پر مهال د انډونیزیا له ولسمشر سره هم وګوري په استرالیا کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د استرالیا د صدر اعظم په بلنه د هیواد ته سفر وکړي د سرچینې د معلوماتو له مخې ولسمشر به له استرالیایي چارواکو سره د سوداګرۍ لوړو زده کړو کرنې او پانګونې په برخو کې د خبرو ترڅنګ د قانونو په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړي د سیاسي چارو کارپو میاګل خالد بیا ویل له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې به هغه مهال ګټورې ثابت شي چې افغان مشرانو په کور دننه ستونزې هواري کړي وي خاغلی خالد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان افغانستان باید اول داخلی سطح که مونگ رئیس جمهور تا از مامداران افغانستان توجه کی نیا گفتنه داده چه اول بلای داخل که باید افغانستان جور سی تو کولستی یو موتای کولستو چه یو کتلوی سیاست دنیا تا وانده کو او سرابه تمیل کو
د خاغلی خالد په خبره کته هم په افغانستان کې ځینې ستونزې بهرنی عوامل لري خو د کورنۍ ستونزو له هواری پرته له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې دومره ګټورې نشي ثابتېدای. نو موړی ویلې یو واحد دریس پرته له نړیوالو سره اړیکې نه یوازې د افغانستان په ګټه نه دي بلکې کولی شي نورې ستونزې هم رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی په څو ولسوالیو کې د شمشاد په نامه پوځي عملیات پیل سوي. د غزنی امنیه قمندانۍ وایي چې په دغو عملیاتو کې تر 15 ډیر وسلوال وژل سوي. له اروزګانه شریف الله شرافت رپورټ راکوي.
د غزنی ولایت د پولیسو ویان په هیما مرخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په اندړو گیاک گیرو او مکرو ولسوالۍ کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د شمشاد په نوم عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې 6 وسلوال طالبان وژل سوي او 19 نور ټپیان دي. او په خبره چې په وژل سوو وسلوالو کې یو شمېر پاکستاني طالبان هم شامل دي. شاغلی امرخیل دا هم وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو اراده موټر او څلور موټر سایکلونه هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه وړي. او په خبره چې زیات شمېر سیمې هم په ځینو ولسوالیو کې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. غزنی هم یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانو په خبره واخ ناوخته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې درنې جګړې روانې وي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي، خو وایي چې هغومره پرمختګ یې نه دی کړی لکه څومره چې دوی یادوي. د غزنی ولایت د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل
د شمشاد په نامو عملیات دوه ولسوالیو کې پیل شوي چې هغه یوه د مقرو ولسوالۍ ده او یوه د اندړو ولسوالۍ ده. د اندړو ولسوالۍ عملیات نو تر اوسه سیمو ته چې هغه طالبانو په لاس کښې دي ورېږ هغه کوم کسان چې تللي دي عملیاتو په نامو ورې نه دي تللي، هغو سیمو ته نه دي راوښتي. هغه کومې سیمې چې پاڅونو محلي پولیسو ملي پولیسو په لاس کښې دي په هغو سیمو کښې سره ګرځي. خو یوه پوسته یې د عابد ګډولو او د ولسوالۍ ترمنځ جوړه کړې ده.
که څه هم د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د شمشاد په نوم پیل سوو عملیاتو کې دوه افغان سرتیري ټپیان سوي، خو ښاغلي کمرانی وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال د ملي اردو او محلي پولیسو دوه سرتیري وژل سوي او درې نور هم ټپیان دي.
له غزنی څخه ورزو کندوز ولایت. په کندوز کې وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. چارواکي وایي چې شاوخوا 3000 نجونې له زده کړو څخه محرومې پاتې سوي دي. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د نوموړي ولایت د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره چې په کندوز کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلیږي چې لا هم وسلوال طالبان د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. د کندوز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په کچه د نجونو 15 بابه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کبله یې په حدود د 3000 نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې دي. ښایي 15 بابه د نجونو ښوونځي د کندوز ولایت په کچه د وسلوالو مخالفانو تر سیرو لاندې وي او په دې ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. شمېر یې کابو 3000 نجونو ته رسېږي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د دې کار عمده لامل په ښوونځیو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو نشتوالی په ګوته کوي. همداراز د کندوز د پوهنې ریاست هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی. په ورته وخت کې د کندوز والي اسدالله عمرخیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې سږکال دولتي ځواکونه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، څو له تعلیم څخه لرې پاتې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي.
کومې
سیمې چې د طالبانو په واک کې دي، حکومت جدي پلان لري چې د طالبانو له وجود څخه خلاص کړي او خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي او تر څنګ خلک وکولی شي په اطمینان سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون عمومي قماندان لوی پاسوال شیرعزیز کامول بیوی چې اوس مهال د کندز په کچه د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي او خلکو ته به د آرامه ژوند زمینه برابره شي.
موږ غواړو چې په اساس د هدایت جناب محترم رئیس جمهور هغه درې واحد ادارې چې نوي کندز ته مدور شو په هر قیمت چې کېږي موږ سږ کال باید دا فعال کړو، دغه مناطق په لاس ته راوړو او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 300,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو د ښوونځیو له دې شمېر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري.
فضل رحمان فضلی له ننګرهار په خپل پیغام کې لیکلي که د ډیورنډ پر کرخه پاکستان د افغان چارواکو په مشوره چارې ترسره کړې وي ولس به یې ورسره ونه مني. محمد فهیم ادیب له میدان وردګ نه، ولسمشر اشرف غنی باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې له پاکستان سره د تورخم او سپین بولدک لارو د بندېدو او د راکټي حملو موضوعات د تل لپاره حل کړي. محمد قاسم زواک له هلمند، په هیواد کې بیکاري ډیره شوې ده او ډیری خلک د پیسو پیدا کولو لپاره د مخالفینو لیکو ته ځي. عزیز الله ارمان نیازی له خوست نه لیکلي چې ډیر خوشاله یم چې په خوست کې ګڼ شمېر ښځینه ډاکټرانې په کار پیل کوي، باید په ټول افغانستان کې ښځو د زده کړې موقع مساعده شي. شمسیا شهیدزی له میدان وردګو نه لیکلي چې له ښاروال څخه هیله کوم چې د میدان وردګو سرسبزۍ ته خاصه پاملرنه وکړي. عاشق فرهاد له نورستانه، موږ له امریکا څخه پوځ نه غواړو بلکې له ولسمشر څخه غوښتنه کوو چې امریکا دې موږ سره د مهماتو مرسته وکړي. توخی له زابله، له افغان حکومت څخه غوښتنه دا ده چې په زابل کې دا 4 کاله کېږي چې پر موټر سایکلونو د 2 کسانو تګ منع دی، هیله ده د خلکو د ستونزې د حل لپاره دا بندیز لرې شي. اسمت له کندهار، ټول هیوادوال باید دعا وکړي چې نن د کرکټ بریا د افغانستان په برخه شي. مریم صادق له میدان وردګو څخه لیکلي چې د پکتیا ولایت لپاره د قابلګانو روزل کېدل ښه لاسته راوړنه ده، خدای دې وکړي چې په ټول افغانستان کې قابلي وروزل شي. یقرا عثماني له زابله، د کندهار او کابل ترمنځ د زابل سړک کنډو خبر دی او باید پاملرنه ورته وشي ځکه ترافیکي پیښې په دې لاره کې زیات کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره، حکومت د دوستانو ماشونه په خپل وخت سره ورکړي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي چې د ښوونځیو ماشونه دې زیات کړی شي، په اوسني معاش د هیچا ګزاره نه کیږي.
د کرکټ آسیایی شورا د ایمرجنګ ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقه وبایلله. دغه مسابقه په بنگلاديش کې وسوه. د پاکستان په کرکټ کې یو ځل بیا د درغلیو مسلې سر راپورته کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال بوریوال کاکړ په راپور کې.
د پاکستان سوپر لیگ په دوران کې پر لوبغاړو تور پورې سو چې له جوارګرو څخه د درغلیو په بدل کې پیسې اخیستې دي. په دې لوبغاړو کې شرجیل خان، خالد لطیف، محمد عرفان او یوشمیر نور شامل وو. پر محمد عرفان وار لمخه یو کال بندیز لګول شوی او له نور څخه پښتني ګرویژن روان دي. د پاکستان پخوانی نومیالی لوبغاړی عبدالقادر وای دا سینه ده چې پاکستانی لوبغاړی نه پوهیږي، بلکې دا هر څه په لږ وخت کې د ډیرو پیسو میندلو لپاره کوي. عبدالقادر ویل دا سی پی شي ځکه په بیا بیا رامنځته کیږي چې د پاکستان د کرکټ بورډ درغلی کوونکو ته هغه سی سزا نه ورکوي لکه څنګه چې په کار ده. د کرکټ په نړۍ کې د نوي ځلیدونکو افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال وای افغان لوبغاړو د جوارګرو هغه هڅه ناکامه کړې چې د آیرلینډ په وړاندې درغلیو ته د هڅولو کوشش کړی و. عاطف مشال وای ځینې افغان لوبغاړو د مشکوکو جوارګرو په اړه د افغانستان د کرکټ چارواکو ته خبر ورکړی او هغوی د کرکټ له نړیوال شورا سره په ګډه اړوند ګامونه پورته کړي دي. عاطف مشال وویل دوی د افغانستان په کرکټ کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ځانګړې څانګه لري چې په دوامداره توګه فعالیت کوي.
د منګ د ډیسپلین او انټی کرپشن اداره متواتر ډول باندې سپورتي اخلاق هغه اصول چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې وضع کړي دي او یا د آی سی سی د کرکټ د بین المللي شورا اصول دي، دا ټول مو په پښتو ژبه او په دري ژبه دوی ته ترجمه کړي، بیا بیا د کورسو له لارې ورته وایو. ذهنا د دې ته آماده کول چې دوی باید د کرکټ هغه اخلاق چې کوم دي دا باید د هر څه نه وړاندې په نظر کې ونیسي. دا د موږ وظیفه ده او موږ دا په ډېره کامیابي سره لاسرسی ترسره کړې.
عاطف مشال وویل چې افغان لوبغاړو هغه وخت هم درغلی ونه کړې چې د سفرونو پر مهال به یې د ډوډۍ پیسې نه لرلې. د ده په وینا افغان لوبغاړي د پیسو لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره لوبه کوي.
له دې سره دوه نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
د ناتو لپاره د روسیې استازي الکساندر ګروشکو ویلي چې روسیه په افغانستان کې له طالبانو سره په تماس کې ده څو دا ډله د افغان حکومت په مشرۍ د روغې جوړې بهیر ته وهڅوي او هم د خپل وګړو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښیي او وایي دا مهال یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې دوه تنه وژل شوي او یو ټپي دی. د ترکیه پوځ وایي دوی د هر ډول نامناسبو تشکیلاتو د مخنیوي او د سیمې د ثبات څارنې په هدف په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتي. او کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد خپل پوځي ماموریت د جون میاشتې تر دېرشمې پورې وغځوي.
وسم مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې پر عایداتو باندې د مالیاتو د قانون په طرحه کې تر ډیره د افغان سوداګرو وړاندیزونه په پام کې نیول شوی دي. د دغې خونی ویان سیمودین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې لا هم ځینې ستونزې پاتې دي چې باید افغان ولسمشرې په اړه پریکړه وکړي.
ځینې موضوعات داسې وو چې مثلا دا د کورونو د موضوع وو چې مالیات د 10% یا 15% باید واخیستل شي، دا باید کم شي، 15% څخه 10% ته دا باید رئیس جمهور خپله تصمیم ونیسي. او ورته نور موضوعات وو، د درې موضوعات وو چې مستقیما د ولسمشر پورې اړه لري.
نوموړی وایي چې پر عایداتو د مالیاتو د قانون تصویب د خصوصي سکتور په ګټه دی. د افغانستان پر عایداتو د مالیاتو د قانون طرحه د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت د کابینې لخوا تصویب شوه. د دغه قانون لمخې اوس افغان سوداګر کولی شي چې په هرو شپږو میاشتو کې دولت ته بیلانس شیټ ورکړي. مخکې په هرو درې میاشتو کې سوداګرو دولت ته خپل بیلانس شیټونه ورکول. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د نویو کانالونو په جوړېدو سره به کرنیز محصولات ډیر او په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد نن د ولس نویو کانالونو د جوړېدلو د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې وکړې. یاد کانالونه د 119 میلیونه افغانۍ په ارزښت د هیواد په دریو ولایتونو کابل، پروان او لوګر کې جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژو سره به په زراعتي محصولاتو کې 40% زیاتوالی راشي. د دغو پروژو مصرف د کرنې وزارت د انکشافي بودیجې لخوا ورکول کیږي او د روان کال تر پایه به بشپړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1550 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوي بوجۍ 2330 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمه بوجۍ 1250 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1260 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 70 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ. د خبرونو پای.
د کندهار د ښځو د باسکټبال لوبغاړي وایي چې ځینې ستونزې لري. صادق رښتنی نور تفصیل وړاندې کوي.
سیما د کندهار د زرغونانه د لیسې زده کوونکي هر ورځ د خپلې لوبډلې سره په خپلې لیسې کې د ښځو د باسکټبال لپاره په ځانګړې سیمې یوازنی جمنازیم کې د دې لوبو تمرین کوي. سیما د هیواد د باسکټبال د ملي ټیم غړي او د کندهار د منتخبي لوبډلې کپتانه ده. نوموړې وایي سره د دې چې دوی د تمرینونو لپاره د مجهز جمنازیم او د مسلکي روزونکو د نشتوالي سره مخامخ دي، خو لا یې هم د هیواد په کچه په جوړېدونکو سیالیو کې ښه مقامونه ګټلي. د نوموړي په وینا تیر کال په مرکز کابل کې د ټول هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې دوهم مقام وګټی.
کله چې موږ د کور څخه راځو پر 8 بجې موږ راځو، تر 8 بجو پر موږ خپل تمرین کوو، بعد هغه څخه موږ ځو خپل مکتب، خپل د مکتب درس وایو. زموش په ټیم کې خو دولس نه پاره دي چې ټول منتخب ټیم منتخب ټیم دی او همدا شان پنځه ټیم نور لرو چې هغه هغه ته موږ روزنه ورکو. موږ دوه پلاکیږي چې موږ تللي وو کابل ته، تیره پلا هم دوام سولو، دا واري چې تللي وو دا واري هم دوام سولو. اول ته د کابل ټیمونه راغلي وه چې د کابل ټیم شکې اول سو او موږ دوام سو او د هرات ټیم دریم سو.
د کندهار د ښځینه باسکټبال لوبډلې یو بل غړی سادیا وایي په کندهار کې د ټول ولایت په ساته د نجونو د ښوونځي له ډلې یوازې په زرغونانه لیسه کې د نجونو لپاره یو جمنازیم سه چې هغه هم په ډیر خراب حالت کې دی. دغه جمنازیم څو کاله وړاندې د ایران په مالي مرسته جوړ شوی چې نجونې پکښې یوازې د باسکټبال لوبې کولی سي. سادیا وایي د نجونو د لوبو او ورزش په برخه کې یوازې د لوبغالو نشتوالی ستونزه نه ده، بلکې دغه د باسکټبال لوب په برخه کې د ښځینه روزونکو نشټوالي هم لوی ستونزه ده.
د استاد کم مشتي کچېره موږ استادان ولرو فکر نه کوم چې موږ مشکلات به ډېر ډېری او کچېره استادان مو ډېر یې حتی موږ په آینده کې به راتلونکي کې حتی د نورو ولایتونو څخه ګټلی هم سو. حتی سږ کال موږ دوه مقام لاسته راوړي، په سږ کال به اول مقام لاسته راوړي، خو متاسفانه د استاد کمښت.
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي مني چې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د لوبو او ورزش په برخه کې کافي امکانات او اسانتیاوې نشته. د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد صمیمی ازادي راډیو ته وویل د لوبو په برخه کې د کندهار د ښځینه زده کوونکو او لوبغاړو شکایتونه او غوښتنې پر ځای دي. د شاغلی سیمې په وینا دوی به دا ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي تر څو دې برخې ته یې پاملرنه زیاته سي.
هغه خویندې چې د والیبال، د باسکټبال یا هم د کرکټ او د فوټبال شوق ولري، علاقه ولري، تمرینات وکړي، د پوهنې ریاست د دې لپاره چې هغه امکانات پر واکې ولري برابر کړي دي تر څو خویندې پاکې خپل روزمره تمرینات هم وکړي او وکولای شي چې د ورزش په وخت کې پرمختګ وکړي. موږ په کندهار کې په بیلابیلو ښوونځیو کې په دوناس په ښوونځي کې منتخب ټیم لرو چې شپارستاني غړیتوب لري. همدا شپارستاني مانې خود خپل تمرینات کوي، خپل لوبې کوي او په ملي ټیم کې هم دغه شپارس دوه نفرې معرفي کړي دي ملي ټیم ته چې هغه د افغانستان په سطح باندې کوم وخت چې د ملي ټیم لوبي بیا دغه زده کوونکي زی او هلته په هغه ټیم کې غړیتوب لري او خپلې لوبې کوي.
کندهار کې له کلتوري محدودیتونو سره سره د سپورت په برخه کې د ښځو لیوالتیا زیاته ده. خلک وایي که په دغه ولایت کې د لوبو زیاته پام وسي او په دې برخه کې اسانتیاوې ډېرې سي نو د نارینه وو تر څنګ به ښځینه ورزشکارانې هم ډېره وده وکړي.
د ملګرو ملتونو استازی وایي د سوریې د سولې خبرو پرمختګ کړی. رضوان مراد تفصیل لري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا وایي د سوریې حکومتي پلاوي او د هغوی مخالفان د خبرو اترو د نوي پړاو پیلېدو ته لیواله دي، خو د نوموړي په خبره تر اوسه د راتلونکو مذاکراتو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. د سوریې د حکومتي پلاوي او اپوزیشن ترمنځ پرون په جنیوا کې د خبرو اترو پنځم دور پای ته ورسېد چې د مستورا په خبره ګټور و. که څه هم د سوریې حکومتي پلاوي او د اپوزیشن استازو په جلا جلا ډول له ښاغلي د مستورا سره وکتل، خو د هغه په خبرو دواړو لورو د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو استازي زیاتوي چې د جنیوا په خبرو کې پر څلورو مهمو مسئلو بحث کیږي چې په هغې کې حکومتوالي، د نوي اساسي قانون مسوده، انتخابات او له تروریزم سره مبارزه شامل ده. نوموړي د سوریې له حکومت، ترکیې او روسیې وغوښتل چې په سوریه کې د اوسني نازک اوربند د ټینګښت لپاره کار وکړي. په جنیوا کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې په دې هیواد کې نازک اوربند په مختلفو ساحو کې مات شوی دی او په تیرو دوو اونیو کې نښتو زور اخیستی دی. د سوریې په جګړه کې ایران او روسیه د بشار اسد له نظام ملاتړ کوي او ترکیه او متحده ایالات بیا د هغو وسلوالو ډلو په طرف ولاړ دي چې د سوریې د حکومت پر ضد جنګیږي. ملګري ملتونه وایي له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 300,000 کسان وشل شوي.
خبریاست په ډیجیټلی او الکترونیکی دنیا کې د پاسورډونو اړتیا زیاته ده او ډیر خلک د داسې پاسورډونو په موندلو او یا په یاد ساتلو کې ستونزه لري چې نور یې په اسانه موندلی نشي. له همدې کبله د پاسورډ پر ځای بیلابیلې شیوې اختراع شوي چې هم یې بل چاته موندل ګرانوي او هم د هیرېدو خطر ونه لري. مثلا ډیر کمپیوټرونه او موبایلونه د ګوتې په نښه یا د خپل خاوند په شخ پرانستل کیږي. په هانګ کانګ کې یو ساینس پوه یو بل شیوه اختراع کړې ده. د هانګ کانګ د بای ټیسټ پوهنتون استاد چونګ یی مینګ او ملګرو یې داسې شیوه اختراع کړی چې الکترونیکی وسیله د هغې د خاوند شونډو په حرکت پرانستل کیږي. دوی باور لري چې د هر چا د شونډو حرکت له نورو انسانانو سره توپیر لري او څوک د بل چا د شونډو حرکت نشي کاپی کولای. د دوی په وینا دا شیوه د جالکاری مخه تقریبا کاملا نیسي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
وګورئ دونکو ته نه څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږی گو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطی کوي. دا سی بی احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
ما صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم دا ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لانورو سره سیالي کوي. امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورغړيږي. سکروټي په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وخی. خود ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځواني کې هم دغه کارونه کړي وایي نګدي مړ شوی وو.
یو وخت په یو خوب ولم بیدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماری تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري وو یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدی اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بې اوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو یو څو کسان ورټاپ کړو. یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و یغه خپل اغره واچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی خو باور دی چې د پوهې لاړې ریدو ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه. یو لیونتوب حالات و هلته و شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې پوهه رسېدلې دی. اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و خپل منځ کې شرط یې لګولی وو چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټې مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی دا غرا کوي ماله. نو دې مسته دا نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کار پرېښی د بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړی اوبه.
دا کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګری کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي پر ماته معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو د باندې سلا خبره سره معلومه کو پر ماته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتی ښکاره کوي چې زه د کار کولای زم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختاره ورکشاپ کوم تر ښکاره کته پنځه مو ښکاره کړی تر جنگ سره ورته چاکوګان سره ورسېدل خو بیا برته دا خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دی د معنا چې دی ځان غیرتی کړه کې عمل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی مې زه هر څه کولای سم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وای ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه یا هم دا ډول بهتیاتی خلار د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي. مونږ مطلب لري چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي. هغه حال دا چې مثلا چیرته مونږ یو غیرت باید دي چې مونږ ولیږي زندان ته مونږ دا چې مونږ د فامیل نوم خدشه دار کېدای شي او مونږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل یا هم یا د خپلوانو مونږ دا چې هغه به سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیز دي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله دغه سې نشو باره کې در واخله ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زه ولا دیم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشې کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض شي کې باید ځان سره احتیاط وشي ځکه یې ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسته ورنه کړي.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډېر پام نه وي ورته شوی په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي خو آیا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوز ضیاءالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه وي منل شوی، د هغه شخصیت نه وي منل شوی، غوښتنې نه وي منل شوی، د هغه فکر سم نه وي ګڼل شوی او هغه ته پام نه وي شوی، دی چې کله رالویږي هغه مخکینۍ سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، زه که دا کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه. ولې ما ته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم چې زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو منئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیرته بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنیز
عقلانیت باید مدیریت شي چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی خلک څنګه سنجونی کوي څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته ولې نور نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي راځي دغه کار کوي دغه کارونه کوي مثلا فلانی چې ما خلک وپیژني ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ ټولنې مدیران هغه ټولنیز بنسټونه هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال لکه لور نور چاپېریالونه دوی کولی شي جهت ورکړي شکل ایجاد کړي ساختار ایجاد کړي وشو جوړښت منځته راوړي شي هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې مفید ځای کې د هغه لپاره مصرف شي د انسانانو لپاره
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترېځي دا غیرت نه دی
ګورې یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته سمه ده دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح دی ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده له بنیاده نه ده له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي هغه پوهه یو عنصر ده د هغې لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح اسمپشن وایو ورته اسمپشن پیشفرض مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي هغه څه دي یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند په رابطه مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغې ته وایي چې مونږ یې تعریفوو هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی نوی تعریف د دې باور ځای نه شي نیولی نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکینی اتلولي وخت کې زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي دا باور دی دا پوهه نه ده ټول په دې باندې پوهېږي ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی زه فکر کوم ډیر پوهیږي دا باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بل ډول پکار دی دې ماتول پکار دی پوهه به کیدری شي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په اړه باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
د آزادې راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنه حقیقت څه د دې ونې پروګرام په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته ځانګړې کړه ده که څه هم وسوس نړیوالې ټولنه افغانستان د نړۍ د دریو فاسدو هیوادونو له لاسه څخه مستل او د فساد پر ضد پروانه مبارزه خوخي سرګنده کړي خو اروپای ټولنه لا هم اندېښمنه ده د دې ټولنې په وینا په ځانګړې ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د اداري فساد موجودیت د دې سبب ګرځېدل چې په ځینو سیمو کې خلک د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره وسلوالو طالبانو ته رجوع وکړي په کابل کې د دې ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي دی چې د فساد په وړاندې مبارزه هله مؤثره ثابتېدای شي چې د معافیت فرهنګ له منځه ولاړ شي زموږ همکار ایمل سنجیده په کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د دې ټولنې په اندېښنو مرکه کړې چې ساسو پام ورته را اړو
ښاغلی سفیر دا چې وخت مو راکړ څو دغه مرکه وکړو مننه زه غواړم له دې پیل وکړم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې لوی ننګونې څه دي
د افغانستان دولت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې تیر کال د پام وړ کارونه کړی دي او هیله لرم هغه کارونه چې تیر کال نه دي شوي په روان کال کې تر سره شي او هغه څه چې مونږ یې توقع لرو هغه پایدار سیاسي پرمختګ رامنځته کول دي او همداراز د ولایتونو په کچه کارونه دي او هغه شمنې چې د بروکسل په کانفرنس کې شوي هغه باید عملي شي
خا استاسو له نظره هغه ژمنه چې افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې کړي تر کومه بریده عملی کړي
زیات کارونه شوي او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په کار د چ زیات کارونه نور هم وشي
تاسو د هغو څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلیه او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ته ځي چې د طالبانو له لوري اداره کیږي، ستره محکمه غبرګون ښودلې او دا خبرې له واقعیت څخه لرې بللې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په پیل کې غواړم دا ووایم چې زه ډیر خوشاله یم چې زموږ خبرې سترې محکمې اوریدلې. افغانان باید په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کیږي. ستره محکمه ضرورت نه لري چې ماته قناعت راکړي، ځکه له بده مرغه افغانان د دوی له کارونو راضي نه دي او د هغو سرویګانو پر اساس چې ترسره شوي له بده مرغه خلک پر محکمو باور نه لري او ضروري ده چې دغه باور بیا راژوندی شي او هیله لرم چې په دې برخه کې ګټور ګامونه پورته شي. د موجوده سیستم جوړول د خلکو د پښتنو او غښتنو واقعي ځواب دی.
کله موقت ادارې تر اوسه ولیدل شي په پیل کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د اصلاحاتو مسؤلیت ایټالیا پر غاړه درلود، بیا وروسته د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د پراختیا ادارې او اروپایي ټولنې له لوري ګڼې پروژې پلي شوې. فکر نه کوئ د دې پروژو پلي کېدو هیڅ ګټه نه ده کړې؟
که کوم چې د پروژو د تطبیق په برخه کې ستونزې وي او موږ یې له پایلو خوښ نه یو، زیاتې منابع موجودې وي او ګڼې پروژې په لوړ قیمت عملي شوې خو هغه پایلې چې موږ یې توقع لرله راستره نخلي او موږ باید بیا ارزونه وکړو چې په کومو برخو کې ستونزې موجود وي او په کار ده چې له دې وروسته پر خپلو پروګرامونو تمرکز لا ډیر کړو او هڅه وکړو چې څنګه د فساد پر وړاندې سیاسي اراده لا پیاوړې کړو. یوه مهمه او اساسي موضوع دا ده چې په دې برخه کې سیاسي اراده نه و او حکومت باید د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په برخه کې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د ملي اوالي حکومت او په ځانګړې توګه د ولسمشر غنی واضح شمنې د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې سیاسي اراده اوس رامنځته شوې او هیله لرم چې په راتلونکي کې ملموسي نتیجې ولري.
آیا تاسو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي اوالي حکومت له اقداماتو راضي یاست؟ ځکه چې تاسو په دې برخه کې د ځینو پروګرامونو مالی ملاتړ کوئ.
لکه څنګه چې مې وویل په دې برخه کې تیر کال ښه کارونه شوي او هیله لرم چې هماغه پروګرامونه په ګټوره توګه مخته یوړل شي او هیله لرم چې ښې پایلې هم له ځان سره ولري.
بیا هغه پروژو سره تماس نیسم چې د نړیوالو لوري مالی ملاتړ کې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې ګڼ بنسټونه لکه چې د مک او د څارنې په څیر بنسټونه رامنځته شول چې تقریبا ډونران یې ملاتړ کوي. آیا تاسو د دوی له کړنو راضي یاستئ؟ ځکه چې د هغو پیسو په پرتله چې مصرف کړي دي کاری کم نه دی.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو پایلې دومره نه وي، خو په ورته وخت کې ځینې ګټور کارونه هم شوي دي. د بیلګې په توګه مک ښې لاسته راوړنې لري خو تر دې هم ښه کارونه کیدای شوای. په دې برخه کې اړینه ده چې ښه او له لاسته راوړنو ډک کارونه وشي او حکومت او ډونران باید دې برخې ته پام وکړي.
تاسو د هغو څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلیه او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ځي چې د طالبانو له لوري اداره کیږي، ستره محکمې غبرګون ښودلې او دا خبرې له واقعیت څخه لرې بللې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت زموږ د تمرکز وړ برخه ده او په کار ده چې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب شي. د افغانستان حکومت او خلک په دې برخه کې زیاته پانګونه کوي او په عین وخت کې هغه کسان چې په دغه بنسټونو کې کار کوي له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه بنسټونو کې د فساد موجودیت د نړیوال ټولنې د مرستو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو خندنې هم تر پوښتنې لاندې راوستې دي او دغه موضوع زموږ او په ټوله کې د اروپایي ټولنې د اندېښنې وړ ده چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي.
د تروریزم پر وړاندې چې کوم کارونه شوي افغان حکومت ترې راضي دی او سترې محکمې دا ویلي چې ګڼ کارونه یې کړي دي او په وروستیو څو ورځو کې د حکومت اقداماتو چې کولی شو پر دوه کالو او شپږو میاشتو د هرات د ولایتي شورا د رئیس د محکوم کېدو، د 215 میوند قول اردو د قومندان زنداني کېدو او د کابل بانک د یوه سامدار بندي کولو څخه یادونه وکړو، خو په عین وخت کې د فساد پر وړاندې ستاسو ملاحظې هم شته. بالاخره د افغانستان خلک غواړي په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې خلا په کوم ځای کې موجوده.
سما په نظر د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې دوه خلاوې موجود دي. یو د مافیات کلتور موجودیت دی چې باید دغه فرهنګ له منځه ولاړ شي او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل یو نیک اقدام دی او هیله لرم چې په دغه مرکز کې هغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې په فساد تورن دي باید تر څارنې لاندې ونیول شي. او بل خلا دا چې د هغو کارونو ترمن چې شوی او یا هم کوم کارونه چې باید وشي په کار د چې همغږی رامنځته شي. د فساد پر وړاندې مبارزه دوامدار هڅو ته ضرورت لري. په دې برخه کې ګڼې ستونزې شته چې د حل لپاره زیاتو کارونو ته اړتیا ده.
تاسو د یو خلا په اړه ویل د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو فکر نه کوئ چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل به ستونزمن وي؟
زه په دې پوهیږم او در کوم چې دا یو لوی ستونزه ده، نو ځکه په دې برخه کې د سیاسي ارادې موجودیت حتمی خبره ده. اما سیاسي اراده یوازې یو کس پورې اړه نه لري، ټول دولت پورې اړه لري، او د سیاسي ارادې موجودیت له لوړپوړو چارواکو نشه تخلي. خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د معافیت فرهنګ له منځه وړل ضروري خبره ده. که په نویو ملسیزه کې چین ته وګورو، کومې ستونزې چې اوس افغانستان سره مخامخ دی هغوی هم ورسره مخامخ ول، خو هغوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړ چې د فساد پر وړاندې مبارزه لول وړپړو چارواکو لکه وزیر والی چې په فساد تورنو له هغوی پیل کړه، او که په هماغه ډول په افغانستان کې هم اقدامات وشي ښه نتیجه به ورکړي.
دروستي پښتنې په توګه کې د څو پښتم د افغانستان د ملي شورا ځین غړو ستاسو سرګندونه د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله بللې ده، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
خوښ يم چې زموږ پیغام ترلاسه کړي او هغه اوریدلې ده.
د اروپای ټولنې سفیرو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شو پرمختګونو او ستونزو ته اشاره کوله. دا هم د یادولو وړ ده چې دغه ټولنې په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین هم پیل کړی چې پکې پر بیلابیلو ادارو تمرکز هم کیږي. په کابل کې د دې ټولنې په یو بیان کې ویل شوی دی چې د مارچ میاشتې له 28 نیټې نه د اپریل میاشتې تر 2 نیټې به د دوی د کمپاین تمرکز د افغانستان پر عدلي او